پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خپرونې په ترڅ کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور ریاست لمرسیال مایک پینس سره ویډیوی خبرې ترسره کړې دي. د افغانستان او د سیمې پر حالاتو غږېدلي او نور جزئیات هم د خبرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف د سلب صلاحیت او د هغه د استعفا موضوع هم په همدې خبرونه کې څېړو. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فرشتې جرالزی چمتو کړي دي.
اوریدونکو سړی مسی په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس خبرې کړې دي. د ار خبر پاڼه وایي دواړه په دې ویډیوي مکالمه کې د افغانستان د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان د اداري فساد سره او د تروریزم سره پر مبارزه او پر سیمه ییز امنیت شغېدلې دي. د خبر پاڼې په حواله مایک پینس د افغانستان د حکومت د کار ستاینه کړې او ویلي دي چې په وروستیو دوه کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خوب خبر پاڼه کې د دې خبرې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د خبر پاڼه وایي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال بیا له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ کلک ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې پوځي کړنداري پر جوړولو کار کوي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند زیاد رانی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې د اوبو الوزول سوی بند د شورابک ولسوالۍ په ولري پرته سیمه کې د بزګرو سلګونو جریبه ځمکه او باغونه اوبه کول. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې کدا بند بیا ونه رغول سي پر حاصلاتو به یې سخت بد اغیز وشي. د کندهار امنیه قومندان ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د هغه ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تیره شپه په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. خو د وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې حمله کې د پولیسو د ځانګړې قطعې 14 او د ملي امنیت د ځانګړې قطعې 2 عسکر وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند دا ادعا رد کړې ده. په همدې حال کې ویل کېږي چې د هلمند په ګریش کولسکوالۍ کې د شپې عملیات شوي دي. د هلمند د والي دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې یو تن وسلوال طالبان وژل شوي او زیات اندازه وسلې او مرمۍ نیول شوي دي. د هلمند د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پاوځ انجینري ډلې نیول شوي وسلې او مهمات تخریب کړي دي. وسلوالو طالبانو په ګریش کې د دوه عملیاتو په اړه څه ویلي. او د پروان والي وایي په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د زیاتېدو او د غیر قانوني وسلې له امله په هغه ولایت کې غلاوې ډېرې سوې دي. د پروان والي محمد آصف عاصم نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې امنیتي ځواکونه هر ورځ له 50 تر 100 تنو وسلوال غل نیسي. ښاغلی عاصم وویل د غیر قانوني وسلې موجودیت او په عمومي ډول د امنیت خرابوالي وسلوالو غلو ته د فعالیت زمینه پراخه کړې ده. د پروان یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له امله ډېر دکانداران او سوداګر له سیمې کډه شوي دي.
کسایی که مثلا در کار می باشن از کارشان میرن شو ساعت 8 بجه 9 بجه طرف خانه خود میرن مسئله غیر مسئول سازشان میکنن و اینا رو جیبشان میزنن پولشان رو میگیرن مردم از بین میبرن. حتی میبینیم در ولایت پروان به خاطر 10,000 یا 5,000 افغانی مردم از بین میبرن.
در پروان والی وای د دې ستونزې د حل لپاره هڅې چټکې کړې دي. په پاکستان کې د لواکا لری شوی صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند نن غونډه کوي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکا لری شي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه. محکمې په اداري فساد کې د نواز شریف د لاس درلودو له امله چې ریښه یې په 2018 میلادي کال کې د پاناما پیپرز افشا کېدو ته رسیږي د هغه د سلب صلاحیت کولو حکم کړی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق ویلي چې نواز شریف به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي نواز شریف له واکه تر لرې کېدو وروسته د خپل ګوند له مشرانو سره په بیړنۍ غونډه کې وړاندیز کړی چې د ده ورور شهباز شریف صدراعظم وټاکل سي. د شمالي کوریا رهبر ادعا کړې چې هیواد یې اوس د امریکا متحدو ایالاتونه په بالستیک توغندي ویشتلی سي. دا خبره کیم جونګ اون وروسته له هغه وکړه چې د شمالي کوریا لخوا د جمعې په ورځ د انټر کانټینټل بالستیک توغندي ازموینه وشوه. کیم جونګ اون ویلي چې دا میزایل اټومي سروکه لیږدولی سي او کولی سي د امریکا تر متحدو ایالاتو پورې ورسیږي. خو د امریکا متحدو ایالاتونو د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. هغه ګواښ کړی چې شمالي کوریا په ورته کار سره نور هم ځان منځوي کوي او لا دغه هیواد خلک محروموي. او جان اف کیلی د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د دفتر رئیس وټاکل سو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی خوشاله دی چې جان اف کیلی په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس د دفتر د ریاست لپاره ټاکي. ویل کېږي چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه د دفتر د پخواني رئیس ترمنځ په وروستیو کې یو څه مخالفتونه رامنځته شوي وو. د ولسمشر د دفتر نوی رئیس جان اف کیلی مخکې د کورنی امنیت وزیر وو.
له ازادي راډیو د افغانستان نه نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان ولسمشر او د امریکا مرستیال جمهور رئیس د افغانستان د سیمې د حالاتو او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرو کې څه ویل شوي په همدې خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. دا هم اوري چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوندوای چې د نواز شریف د لری کولو پریکړه چې پرون د دې هیواد سره محکمې وکړه غیر قانوني او بې ساري ده. په سوله کې د خزو د ونډې په اړه د ولسی جرګې خزینه غړي غونډه لري. په دې اړه در سره جزئیات شریکو. او دا هم اوري چې د کابل مطبوعاتو نن د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي. د خبرونې په جریان کې د کابل او یو شمیر نورو سیمو په خاص ډول په ننګرهار کې د برېښنا د کمښت یا نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه اورو.
برق پرشوي لري، ګرمي سخت زیاته ده، بس مشکلات دا چې ماشومان ښځې ټول په مشکلات اخته دي.
او د زهرو کاروان د نشه مودو په اړه 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره ویډیوئی کانفرنس کړی دی او په دې خبرو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت اصلاحاتو نورو مهم مسئلو په اړه خبرې شوې دي. د ارګ له مرستیال وایان سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په دې اړه او د دې ویډیوئی کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. پردیس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. جزئیات څه وایي؟ ارګ څه وایي چې ولسمشر او د امریکا جمهوری ریاست مرستیال څه ویلي؟
مراد صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر شپه ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د ویډیوئی کانفرنس له لارې د مختلفو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. شیبه مخکې ما د ولسمشر د وایان مرستیال نجیب الله آزاد سره خبرې وکړې او له ده څخه مې وپوښتل چې په دغه بحث کې په کومو مسایلو خبرې شوې. ده وویل چې اولنۍ موضوع چې چې دواړو مشرانو په خبري وکړي د امنیتی سکتور د اصلاح پر اړه باندې خبري وشوي، او همدارس د افغان امنیتی ځواکونو د څلور کلن پلان چې پاغه کې د افغان ځواکونو د تجهیز او نور مسایل پکې شامل دي په دې اړه هم بحث وشو. د همدارس ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوم لاس راوړنه شوي دي، هغه مسایل هم له خغلی پین سره شریک کړو. نو خبر وی چې په دې برخه کې د خغلی آزاد د خبرو یو برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
ویډیو کانفرنس کې په افغانستان څلور کلن پلان، یعنی هغه څلور امنیتی پلان باندې بحث وشو. د دې تر څنګ په امنیتي سکتور کې د پراختیا پر تعهداتو چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دي هغو باندې هم خبرې اترې وشولې، او متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر لخوا دا ژمنه وشوله، افغان دولت دا ژمنه وکړه چې د امریکا ولس او دولت افغان ولس او دولت تر څنګ ولاړ دی، او دوی به خپلې همکاروۍ ته دوام ورکوي تر څو
مراسب که څه هم خغلی آزاد د دغه ویډیو کانفرنس زیات جزئیات شریک نه کړل، خدای ویل چې د متحده ایالاتونو مرسیال ولسمشر د افغان حکومت د فساد مبارزې پر وړاندې چې کومه مبارزه کړې په دې برخه کې هڅې وستایلې، او همدارس ژمنه وکړه چې د سولې پر اړه به تر هغه مهاله له افغانستان سره دوی ولاړ وي چې تر څو په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي ټینګ شوی. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. حدیث پردي سو چې د ارګ لخوا او د غراز ولسمشر لمرسیال وین سره د هغه ویډیوي کانفرنس په اړه خبري کړي، او جزئیات تاسو سره شریک کړل چې تیر شپه ولسمشر محمد اشرف غنی او د متحده ایالاتو مرسیال ولسمشر مایک پینس په خپلو کې درسره کړي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې پرون د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ، او نوموړي له دې پریکړې سمدستي وروسته د صدر اعظم په توګه خپل دندې استعفا وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نون واکمن ګون اوس په خپلو کې سلام مشورې کوي چې نوې صدر اعظم وټاکي. د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د محکمې پر پریکړه انتقادونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالې رابع اکرم خان د نون له یو غړي امیر مخام سره مرکه کړې ده، او له هغه څخه د سترې محکمې د دغه پریکړې په اړه پوښتنه کړې ده.
مقصد دا چې فیصله د پاکستان او دنیا په تاریخ کې عجیبه فیصله راغله چې د یو پرایم منسټر ډیسکوالیفیکیشن صرف دی چې ستا هلته په یو کپنه کې چیرمین وې سوي، او هغه کوم چې تا په 2013 کې خپل پدغه کې شو کړی د کوشواره کې نو پاغه کې زود نسبی اس کمی و. دا افسوس خبره، دومره ملک هغه دومره استحکام او دومره ډیولپمنت او دومره کارونه مل د پاره زدارم چې نواز شریف صاحب د پاره خو ته مل د پاره نن یو سیاست دا تاریخ ترین دین در پاکستان د ټول 20 کروڑ عوام د پاره دې فیصله نه با نه نواز شریف صاحب ته خو بلکې د قوم ته بڑے لوی نقصان ورسی. خدا کا هر سب باوجود زمون دا ټول تحفظات باوجود د ډیون نه جي مختلف دا واتس اپ کال نه او د بل څه نه او د هر څه نه چې ته یو یو سټیپ راوالي چې په هر ټایم کې تحفظات خو بیا هم پرا منسو سیف او بی جرم و دی عمل در عمل کو او هغه سټیپ ډاون شو. او زه بدرم چې دا به هر صورت د پاکستان په تاریخ کې ډار دین دا سیاترین دین دا، او موږ به ان شاء الله تعالی چې کوم خپل قانوني څومره فائټ دی هغه خپل په ځای ور سره سره به په عوامي عدالت کې خپل دا مقدمه لړاو ټول پاکستان د قوم مخکې ان شاء الله تعالی په هغه به سر خورو کیو.
ساسو ګون ساسو پارټي مخکې به صلاح عمل خپلوي
چې زموږ پارټي خو سټریټ فارورډ سبار به زموږ د پارلماني پارټي میټینګ راوخته دی، او د بل پرایم منسټر نامزدګي وبو ویدن 3-4-5 باندې پرایم منسٹر راشي خدای تعالی ترقی سفر چې کوم یانه وای شریف سے په دور کې شروع شوی او ان شاء الله تعالی هغه به هغه پر رهنمایي کې مخې ته ځي چلیږي.
اٹانی جنرل وای چې فیصله سم راغلی ده، تاسو د خبرو سره اتفاق لرئ؟
دا چې خپل له سوچ ته مونږ چې زګورو نو مونږه فیصله تاسو زار چې مخې له ټول قوم په مخې له تاریخ کې نه چې دا کم کم د ټول خاندان او د ټول فیملی او څنګه څنګه چې ویل دي اوس دا ډیسکوالیفیکیشن چې په کوم شرط راغله هغه دا ډیسکوالیفیکیشن چې دا غل نه دی، ډاکو نه دی، غلا نه دی کړی، کرپشن نه دی کړی، یو خبر پہ ثابت نه کړی. پلان کې دا را پلان کې دی کې د 3 ځله وزیر اعظم پاتې 2000 پاتې دلته دا د غلا کړی دا څه خبره نشته. او دا یو انټرنیشنل سازش دی چې پاکستان دا حصہ جوړ ټوټل قابل افسوس روزو.
د پاکستان د سترې محکمې له خوا د هیواد د صدر اعظم نواز شریف د سلب صلاحیت کولو په اړه مو د مسلم لیگ نون واکمن ګوند غړي امیر مقام څرګندونه واورېدلې. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو په روسیې، ایران او شمالي کوریا د بندیزونو یو نوې لایحه تصویب کړه. د لایحه اوس د ولسمشر ټرمپ توشیح او یا ویټو ته پته ده. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته ویل ولسمشر ټرمپ به پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د نوي بندیزونو د لایحه تصویب کړي. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې ده. ان صاحب، د دې لایحې په اړه د سپینې ماڼۍ پر اکسل عمل موکا خبرې کړې وای.
په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ اکسل عمل یو څه ناڅاپي او د تمې خلاف و. ډېرو باور درلود چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې غواړي له روسیې سره اړیکې بهتره کړي ښایي دغه لایحه ویټو کړي، خو پرون ناوخته د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې پر روسیې به د کانګرس لخوا د بندیزونو د سختېدو تصویب شوې لایحه لاسلیک کړي. دا بندیزونه پر روسیې د هغه څه له کبله لګېدلې دي چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې هیواد لاسوهنه ګڼل شوې ده. دا ناڅاپي اعلان څو ساعته وروسته له هغې وشو چې روسیې د بندیزونو د دې لایحې په وړاندې د متقابلو اقداماتو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماټان کم کړي او د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه دې د خپلو ډیپلوماټیکو کارکوونکو شمیر 455 ته راولي. او همدارنګه په مسکو کې د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو ملکیتونو د نه کارولو خبرداری هم ورکړی دی. په روسیې د امریکا د کانګرس لخوا دا بندیزونه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله دي. د روسیې او امریکا په اړیکو کې په سمدستي توګه د خکېدو هیلې کمایي. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال او همدارنګه له اخیره وروسته وار په وار ژمنه کړې و چې له روسیې سره به خپلې اړیکې بهتره کړي. داسې ګمان کېږي چې ټرمپ به د دې لایحې د لاسلیک کولو پریکړه ځکه کړي چې نوموړی پوهېده چې د ویټو په صورت کې په کانګرس کې په کافي اندازه داسې رای شته چې د ویټو بیرته لغوه کولای شي. خو د سپینې ماڼۍ وایاندي بیګا ناوخته وویل چې ټرمپ دا پریکړه ځکه وکړه چې نوموړی د دې لایحې په ځینو مهم موادو کې د بدلون په اړه ډاډه دی. البته په دې لایحې کې وروسته ځینې بدلونونه هم راغلي دي، خو ویل کېږي چې هغه مهمه ماده نه ده بدله شوې چې په کې راغلي. ولسمشر ټرمپ به د لایحې کې د روسیې په اړه د هر بندیز د بدلون لپاره د کانګرس تصویب ته غاړک دی او د کانګرس نه به تصویب او اجازه اخلي. او بل خبره دام پکې ده چې د شمالي کوریا چې ټرمپ پرې د بندیزونو غوښتنه کوي، پر هغه هم په دې لایحه کې بندیزونه لګول شوی دي چې سپینې ماڼۍ وایي پر دې هم ولسمشر خوشاله دی ځکه خو د روسیې بندیزونه هم تایید کړل.
ډېر زیات مننه ان صاحب. دوستانو، د امریکا د ولسمشر لخوا پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د احتمالي بندیزونو د احتمالي تایید او توشه پړمو له اجمل ان څخه اوریدل. لمرزي احمدزي څخه د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د کابل ته حمد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د دوهم ځل لپاره نن 15 ټنه وچه او تازه میوه د هوا له لارې هندوستان ته صادریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې څه کال په زیاته کچه کرنیز حاصلات ترلاسه شوي چې هند ته په صادرولو سره به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نوري هم پیاوړي شي.
د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر څخه تقریبا 15 ټنه زموږ تازه میوه او وچه میوه هندوستان ته د هوا د لارې انتقالیږي. تمه ده چې له دې وروسته په همدغه هفته کې یو بل پرواز هم وشي. تر اوسه پورې د یو سلسله ستونزو له امله ټکنۍ شوې ده پروسه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې له کابل او کندهار څخه د هوا له لارې هندوستان ته د تازه او وچې میوې صادرات شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي چې له دې سره به د کال تر پایه پورې هندوستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه $1 میلیارډ ته پورته شي. په هرات کې سکل 8 ټنه شات تولید شوی چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحمان آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال دغه رقم 6 ټنه وو. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې څه باندې 500 کسان د مچیو د صنعت کاروبار کوي. ښاغلی رحمان وایي چې اوس مهال 1 کیلو طبي شات په هرات کې په 1000 افغانۍ پلورل کېږي چې په دې سره د مچیو د شاتو د کاروباریانو په اقتصادي وضعیت کې د مړ بدلون راتللی شي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2050 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 منۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1120 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 10 افغانۍ، یو ایرو 9 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسی پاوند 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رہی ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په منځنۍ صفه 1296 ازادي رادیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري، او په لوی خارونو ان د کابل په شمول په لوی خارونو کې بیا په FM 100.5 صفه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې خزینه غړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په اړه خبرې کوي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې خپل همکار سره په تماس کې شو او د دې غونډې د جزئیاتو په اړه در سره ورستي معلومات شریک کړو. خو اوس له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان پر وروستیو حالاتو او مهمو پیښو څه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم له هر اړخه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې بلک واټر امنیتي کمپنۍ ویلي تر پینتاګون موږ په افغانستان کې ښه امنیت راوستلی شو. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپنۍ بنسټګر چې سپینې ماڼۍ ته د افغانستان د جګړې د قرارداد وړاندیز هم کړی وایي د دې کمپنۍ د دې جګړې د ګټلو لپاره اغیزناکه تګلاره او مسلکي بشري ځواک لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د دوی لخوا افغانستان ته را لیږونکي کسان به د افغانستان تر قومندې او اصولو لاندې فعالیت کوي او په بیلابیلو برخو کې به د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره مرسته کوي. په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي دا خبرداری هم ورکړی چې امریکا له افغانستان خپل پوځیان وباسي، افغان حکومت به په 2 اونیو کې رانسکور شي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ ګڼې په سرمخاله کې لیکلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت نه تعارضی حالت ته راګرځېدلي. په سرمخاله کې راغلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته په خپل سفر کې ټینګار کړی چې حکومت ته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او تمویل برخه ته ډیر پام اړولی او ډیر ژر به د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو په هدف $680 میلیونه ولګول شي. د سرمخاله لیکونکي په باور که څه هم د افغانستان د امنیت مسله د افغان حکومتي مشرانو د ژمنو په لومړیتوبونو کې ده، خو په خبرې د سولې پر اوسترو کې ټول مسؤل یو او باید خپل دا مسؤلیت ترسره کړو. اطلاعات روس خپلواکې ورځپاڼې هم د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په خپل سر مخاله کې لیکلي چې له دې وضعیت نه د وتلو یوازینۍ لار په امنیتي بنسټونو کې پراخ اقدامات او اصلاحات دي. په سر مخاله کې راغلي چې له روان وضعیت نه سترګې پټول زموږ بقا نه تضمینوي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې خزینه غړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو پر ونډه خبرې غور او بحثونه کوي. همداسې به زموږ همکار یوسف خان زدران سره د تلیفون په لیکه کابل څخه دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر اغلاست. دا بحثونه دا خبرې کله پیل شوې دي او د دې هدف څه دی؟ ځکه داسې خبرې خو څو ځل شوې دي چې په د سولې پروسه کې د ښځو پر وړاندې باندې بحثونه کیږي، دا ځلې اهمیت او هغه نویوالی په څه کې دی؟
بله مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. دا غونډه چې شیبه مخکې پای ته ورسېدله په افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون د یوې نوې طرحې له مخې غواړي چې په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پراخ او زیات وي. داسې چې دوی وایي چې دا پروسه باید د کلیو او بانډو څخه د مخکښه او رضاکارانه مېرمنو له مخې پیل شي، او په هغو سیمو کې که د وسلوالو طالبانو خپل خپلوان وي حتی د هغوی د کورنۍ غړي پکې ګډون واخلي، او دا پیغام یو عام کړي چې په جګړو کې تر ټولو زیات قربانیان میندې او ښځې دي چې کونډې پاتې کیږي او یا زامنې مري. نو دوی د دغه نوي طرحې له مخې د افغانستان د سولې عالي شورا څخه هم غواړي او د افغان حکومت څخه چې دوی ملاتړ وکړي او دا پروسه له کلیو بانډیو څخه د یو نوي پیغام سره پیل کړي. د سولې عالي شورا سره چې موږ خبرې وکړې، دوی هم د دغې طرحې څخه د کارکلي تر څنګ وویل چې دوی لا وړاندې په ځینو ولایتونو کې دغه طرحه پیل کړې ده. د کندهار، پروان او غور ولایتونو نوم اخلي، وایي چې دا پروسه که سم له دونو سره مخکیدون کې ځکه ډیر خلک دغه پیغام رسیدلو ته چمتو نه دي، ولې په ټوله کې د دوی هیله هم دا ده چې یو بریالي پروسې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په عالي شورا کې دا وخت تر ټولو زیاتې مېرمنې، شاوخوا 18 مېرمنې ټاکل شوې دي او کار کوي. له دې وړاندې د مدني ټولنو غړو د ښځو شبکو د سولې پروسه کې د ښځو په رول باندې ټینګار کړی دی. خو د ولسي جرګې ښځینه غړي وایي چې دا پروسه باید نه یوازې په کابل کې وي، نه یوازې د مدني ټولنو لخوا وي، او نه یوازې د سولې فعالي شورا کې شامل ښځو لخوا وي، بلکې په کلیو بانډو کې هم مېرمنې پیغام ولري او مېرمنې پکې صحیح وي. نو دوی وایي چې دا ټولنیزه سوله د سیاسي سولې د راتګ سبب کېدلی شي، او مخکې له دې چې سیاسي سولې ته زیات کار وشي باید ټولنیزې سولې ته په لومړي قدم کې اقدامات او کار وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې او اهمیت په اړه د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د غونډې جزئیات له تاسو سره شریکول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا د جمعې پورس بیا بلستیک یا لری واټن وشتون کې توغندې آزمویلې ده. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت دا حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلې کړي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورت برابر کړی چې جزئیات یې له فرشته جلال زی اورو.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو ور بیا بلستیک راکټ د آزموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل، زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په توکیو کې خبریالانو ته په دې اړه وویل، د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډیر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا د شمالي کوریا داسې تحریک امیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلی دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارک میلر د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي، د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکې او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم دسه دا وروره
نوم می محمد تواب برقونه باوا خو ګر مدار اختیام یم دغه برق د چ من پی آباد یو د سالتا د چ پکې دای شي پار کور کې واته ما شومان شپګو ما شومان د ګرمۍ له وجې خو د خوشپا ورځ دوی په خپل خطر کې خپل خپل د ځان په سر خطر دوی خپل دغه سکار مختبی خو مګر هم دولت می من دا تقاضا ده چې د هر څه نمخ کې باید د برق په هغه کې ډیر پاملرنه وکړي
رحمت الله برقونه خو دغه سې مشکلات ډېر زیاته دی خلکو پوښل دي هر شاپ هم دغه مشکلات دا برق او په دغه کې مشکل ده پوښل دي هر سړي ضرورت هم دغه برق دی خلک هم داسې مشکلات ته پوښل دغه برق سره ډېر دغه لري سونه پرچوي زیات شوی د برق هر سړي مشکلات ته دغه د هر سړي کار برق سره ده پوښل دولت هم دغه خواهش لرو چې برق یې مې پوښل دي هر سړي دغه برق ته ډېر دغه پاملرنه وکړي چې دا جوړ شي
نمینه جی بولا برق پرچاوی لري گرمی سخت زیاده ده بس مشکلات داده چه ما شما خزی و طول پا مشکل آخته دی باید دولت دیده خبر غم برق سخت زیاده شده دیر پرچاوی که چه تمامش پر چه زیاد ریشی افتاد
تاسیس منگاگل ازادی رادیو اوره دولسنی می بجی شوی دی لفرشته جلال سید ده مهم و خبر نو لندی زورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خبرې کړې دي. د خبر پاڼه وایي چې دواړو په افغانستان کې د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان د اداري فساد او تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو الوزول شوی بند د شورابک ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې د بزګرو سلګونو جریبه ځمکه او باغونه خړوبول. د پروان والی وایي غیر مسؤولو وسلوالو په هغه ولایت کې وسلوالي غلاوې زیاتې کړې دي. والی محمد آصف عاصم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني وسلې موجودیت او په عمومي ډول د امنیت خرابوالي وسلوالو غلو ته د فعالیت زمینه پراخه کړې ده. په پاکستان کې د لواکل ریشوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه لري او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه به خبري وکړي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق مطبوعاتو ته ویلي چې نواز شریف به هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. رپورټونه وایي د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. سپین ماڼۍ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیه د بندیزونو د زیاتولو تصویب شوې لایحه توشیح کړې. دا کار د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ادعاو په غبرګون کې کیږي. او د شمالي کوریا جمهور رئیس وویل هیواد یې داسې بلستیک میزایل جوړ کړی چې کولای شي د امریکا خاوره په نقشه کړي.
د ازادي راډیو د دې خبرونې پاتې برخه د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو در نوردونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته موضوع یوسف زدران هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابیل راپورونه او مطالب درته چمتو کړي دي، خو مخکې له دې چې هغه در معرفي کړو سباون کاکړ مو د مخدره موادو اړوند لورستو یو پیښو لاسته راوړنو او خبرونو خبروي.
د کابل په هوایي ډګر کې نه هتنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د هوایي ډګر د نشي توکو پر ضد مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه نه هتنه چې 290 ګرام هیروین یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې د حمید کرزي هوایي ډګر لارې د هندوستان دهلی ښار ته قاچاق کړي ونیول شول. ښاغلی بهاوی وایي چې په نیول شوو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکوونکی هم شامل دی. د نشي موادو پر ضد د مبارزه ځنګړي څانوالي د سرطان میاشتي په اردو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیه پشپړې کړې او د نورو څېړنو لپاره عمومي څانوالي تاسوولې دي. د نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محد د چهارشنبه په ورځ ازادي لري ټول چې د دوه قضیو په تور د هیواد په 43 ولایتونو کې 10 تنه نیول شوي دي. ښاغلی محد وایي چې عمومي څانوالي د سرطان په میاشت کې 3 نورې قضیې هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځنګړو عملیات په ترڅ کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یو کارخانه ویجاړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو له لوري خبره شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو له لوري د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یو کارخانه ویجاړه شوې او پر ډیرو نشي موادو سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیات کې یو شمېر قاچاقکوونکي هم نیول شوي دي. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لوګر ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې دي. دغه وزارت ویان حنیف دانشیا د پنځشنبه ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغې او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلي ورویشلې دي. ښاغلی دانشیا وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د لوګر ولایت د کرنې ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د 30 کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
بلې درنو اوردونکو، بیا ښه راغلاست. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډراما اوري چې پکې د یو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونه د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د خپلو 4 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبارانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په تیرو 4 میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 870 قاچاقبران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسترابلونو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیون افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو، تقریبا 3 میلیون کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، قاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیون وایو، دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراءات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو 4 میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1,400 عملیات کړي چې 840 قاچاقبران یې نیولي دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوي، 114 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه وړل سوي دي. دی وایي د له منځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بیه په افغانستان کې 292
نوي میلیون ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بیا شاوخوا 900 میلیون ډالر ته رسیده. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسترالونو هرکلی کوي او د پاموړې بولی. د دغه کمیسیون غړي چمنشا اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانی ټول نه بلکې د مخدره موادو د ستونزو یو برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ورباندې یو ډول پلی شي.
د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبرانه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ایزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د څېړونکي او د فارا د پخواني والي آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټا پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده او دې کاروبار کې ډېر مونږ ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوام ګروپ چې ده هغه د ترافیک کار ده. د ترافیک د مواد مخدر ډېره لویه روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه دا ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمې په کچه باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا په هغه کې نقش. تر څو چې مارکیټ وي تر هغه پورې به دا کښت او د دې بزګري هم موجوده وي. او بزګر کمه فیصدي اخلي، بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
نن سه په دا ریپورت کې داسې ویل شوی چې 900 میلیون ډالر د کال د افغانستان کې د کرل شو او تولید شو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته. دغه پیسې څونه بیت د افغانستان په جګړه لګول کې د دې لپاره چې د غسیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نه وساتل شي؟
د دې پیسې خو واقعا ډیره زیاته د جنگ لپاره کومکی واقع شوی ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډیر زیاتی غټي کړی. دوی د دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي. یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوی دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې توپک کې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کښت او درمند د مواد مخدر د کوکنارو وساتي، د هغې لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده. او له جنګ سره او له تروریزم، خشونت او دغه مسایلو سره، دې ټولو سره دا یو مسلسله، یو ارتباطي کړۍ ده.
نیک صاحب، ویل شوی په دغه رپورت کې البته چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایم ونیول شوي 30% زندانیان جوړی د افغانستان. نو آیا دا کافي ده چې تنا دغه واړه کاروباریان یا قاچاق وړونکي د مخدره موادو ونیول شي؟ او ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډیر لوی قاچاق وړونکي چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو، افغانستان نام نه کړی، داسې یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوي او تر څو په مستقیم توګه هم په کښت او هم په نړیوال قاچاق کې تاثیر گذاره وي؟
سره له دې چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي. اما هغه اصلي کړۍ چې موجوده وي، او دوهم د ترافیک کړۍ، او هغه دریمه کړۍ د مارکیټ کړۍ، د دې چاره چلته ونسي او دنیا یې ونه کړي، ګاونډیان یې ونه کړي. او د افغانستان په کچه خو دا کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډېر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشې توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې دوه کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسي جرګه کې د تصویب لپاره دوه کاله وخت ونیوه. دا طرحه چې 20 ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بس ورباندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې 5 فصله او 2 مادې لري په داسې حال کې ولسي جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکول ماده ځینې لري شوې ده. ښاغلي فروتن زیاته کړه دوی هیله من دي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی جرګې دا متن نهایي کړی او مشرانو جرګې ته یې لیږلی دی. موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنیو حالاتو ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون وروستی متن ډېر ژر له ځان سره ولرو.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 15 تنو ته لوړ شوی دی چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کېږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به همغې حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزای د ځنډ لامل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزای وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راده مو نږدې کړی دی. خیر انشاءالله په راتلونکي کې چې رخصتۍ خلاصه شي دا قانون به انشاءالله تایید شي. هغه څه کوو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه، زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسي جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بې غوري ګڼي.
اړیکې چې هغه د قانون په اساس باندې نه دي. یو شمېر ډلې غواړي چې یو قانون ته تصویب نه شي وزندېږي. دغه د هرې خوانه دغه لاسوهنې دې سبب کېږي چې ولسي جرګې ناستې معنی نه وي. انتصاب مشکل دی، بل مشکل دی، پر دې سبب کېږي چې ډېر وخت ونی په میاشتو میاشتو زموږ یو مصوبه په ملي شورا په منځ کې پاتې شي او په داسې حال کې چې هغه ته به ضرورت هم وي.
ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې 2 کلن ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلا رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیځ ته ځو. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلي کې له نیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو په څکولو روږدي دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روږدو کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړ یا جلال آباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسی کلی د برګی مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روږدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي. مولوی محمد حسن وای د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشئی توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د فیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او ماغه زینه اکمال کوي او مافیا ګروپ دې راوړي دلته خرڅوي، او حکومت هم اوسه پورې کم دسې ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي دغه
په افیمو یو روږ دي کس ازادی راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کال کیږي، 12 کلن نما شروع کړی دی، بس اخته یو داسې
ماشومان هم همدا لوګي کې اخته کیږي، بیا مریض شي بیا خو هم درمل نه ملاویږي، خو لږ یو ته ورکو هغه درمل چې هغه همدې نشه کې خلاص بیا هم دغه درد دی، دا درمل موږ ته نه رسیږي، مجبوری د لاس همدا درمل او زور به کې خو مخته شي، نو یو ورځ دو ورځ دریم ورځ څلورم مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دی، درمل نشته، دوا نشته، کلینک نشته، پټوخی او زکام او په سر درد او هر شیانو باندې خو همدغسې ورو ورو موږ دا استعمال کوو، اوس محتاط یو.
په نشئی توکو روږدي او نور خلک وایي د ناروغانو د درملنې دپاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري، او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې دپاره کونړ، جلال آباد او یا هم کابل ته لاړ شي.
والله مونږ ته نه کلینیک شته نه درمل شته، پریښودی نه شو جلال آباد ته چې لاړ شو ډیر مصرف راځي، پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي. دلته خو نورستان دی، مونږ غوام ورکو، بل جوارم ورکو، غنم هم ورکو، نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي. جلال آباد ته چې لاړ شو په غوا پیسې اخلو، هغه مونږ ته یا 10 غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي، بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو.
علاج دپاره شفاخانه نه لرو، کلینیک هم نه لرو د نشئی توکو علاج دپاره، او دغه خلک ځکه څوک علاج دپاره دسې جلال آباد ته او کونړ ته ځي، خو څوک دسې علاج دپاره روپۍ نه لري، پیسې نه لري، تلو راتلو کرایه نه لري، همدلته په نشئی توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روږدي دي.
د برګمټال طرف ته اودي ځینو کې زیات خویندې بعضې له تاریاکو نه استفاده کوي، په کورنۍ کې چې یو شي باندې یو څوک د هغې نه هم ضرور مبتلا کېږي، ماشومان هم ورکوي.
هغې له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې دپاره یو روغتون جوړ کړي.
غوښتنه د دولتي چارواکو نه هم دا ده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو دپاره یو شفاخانه جوړ کړي، خصوصاً دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځایونو کې، او خپله په مرکز کې چې معتاد دي د چرسو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګي مټال په افسي کلی کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی، او د هم له مرکزي حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 80% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي، او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپله د مرکزي حکومت نه غواړم چې افسي کلی کې یو د معتادینو د علاج دپاره حداقل یو لس بستري کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي.
په یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي، هغه خلکو باندې قوي نظر کې دي او تلاشي دقیق کې چې هغوی د بدخشان نه دې طرف ته راځي، د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکي وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روږدي دي. کله چې په نشئی توکو د روږدي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده، نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو، نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې.
اوس هم وخ راغله چې دیو موتاد لژوند مو خبر کړو. د تګاب ولسوالۍ تاج محمد لوڅو کلو نریس په نشاروک ده شوی ده او د حضوري چمن په سپیرو خاورو کې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي. دا چې دی ولې خپل کورنۍ شړلې او خپل شتمنۍ څنګه له لاسه وته دا به خپل د دله خلې واورو.
دا چمن حضوري په نوم د سپورتمن او د ورزشکار په نوم باندې یادې ده او اوس چمن حضوري د پوډری په نوم باندې یادېږي. کچې ته دولت غفلت نه وای، کچې ته کارخانه وای، په امریکا وای، یو کار او تولید درلودل نه دي ځکه دا ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي، یو بیکاری شي، بل خواته نه خورتنګي شي، بل خواته نه بیروزګاری شي، کنه جب دم خالي اوسيږي. دا خپل جب ډیر غم لړل شي دی چې جب کې دي پیسې اوسيږي، هیڅ ته نظر نه کیږي چې بے پیسو شللې ورور وجنې تبم کیږي، غلا تبم کیږي، د خلکو په کورو باندې بم اوړي. پرون دې ځای کې درې کسان مړ شوي دي، هغه خخ ځوانان اما د چی شي د لاس نه د دغه چې ډوډۍ ورته نه رسیدلې او ورته نه دي رسیدلې. په دغه ځای کې درې ځامن لرم، پنځمې لورګانې دي، پلار مې ژوندی دی، داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل اولاد نه دی لیدلې. اما د چی شي د لاسه، د دې شي د لاسه، نو چې زه خپل ځان نه پیژنم، نو خدای به څوک پیژنم، بچان به څوک پیژنم. مور او پلار ته کتلی نه شو، بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وای. تقریبا شل کاله شول، په دې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه هغو کوم داسې شی راسره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نشي درېدلی. ما درې موټر درلود، په درې موټرو کې ما ته زه نن ورځ دا دی داسې ناستو چېږم کوړي ګدایم، درې موټره ما په ده باندې ووهل. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامع نه بیرون یم، د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نه خود غوندې خرڅېږي، ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر ورپسې راغی، دغه ټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شی دی، دا دومره چټل شی دی چې په چټلۍ کې به ناست اوسېږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدلم، په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تلی وی که نه، نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم، په هغه ځای کې زه دا شی وهم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اردوونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبر شوي مطالب را سره خوښ شوي وي. وړاندې په خبرونه کې ډرامه لرو، د ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ظریف جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله.
بلال وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی، او په موټو کې د ما هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغه هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پوډر یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی و او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي. پوډری
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم، چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوه هو هو، بلال جانه دستم را تر و تازه شوی بخیر.
سلام علیکم.
تلای باشی
تازه خیر خیریت.
یارا بلالا ولی میس و نپیشندی دستم را سروس پین شوی خدا وای چی دستم یشتی چیری بی
دا معتادینو پا شفاخانه کم آخ پل علاج بی وکا
خخخ زیران شما چی دستنگ دا گل پشان تازه شوی
زپریدا یغه کیسه به وروس صدر تا وکم اوس دار اته وای چې زمونږ د والیبال ټیم په حال کې دی
بس چې تلاړی ټیم هم سره و پاشل شو بیا مو توپ ته ګوتیم نه دی وروړي
وای ما اندېخنه مکوا ماتل دی وای چې په کوم لختي کې یو زلوبه تیری شوی وي بیا به پکې تیریږي که په خوا زمونږ ټیم قهرمان وو بیرته به قهرمان شي
څنګه به قهرمان شي بلال
ظریف جانا ما خو درته ویلی وو چه زب بیر تا قهرمان کیگم مانا دا چی اول ده زان علاج کهم او بیا بیر تا والیبال شروع کهم
شکر چه تا جور شوی اوس رازا چه کور دزو لچه اوز کو
چای مای پریدا زاو تا دیر مهم کار لرو
سنگا کار یاره
رازا چه ده تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جور کو بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی
درزا چیزی درزا
در نوردون کو تاسې د زهرو کاروان خبرونه لازدی رادیو څخه واوریدله هله د چي ډراما او ټول مطالب مورا سره خوښ شي وي نور تاسې په پاک خدای سپارم د خدای پامن